سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والي نصر احمد احمدي نن په یو انتحاري بریټ کې وژل شو. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازادي راډیو ته ویل احمدي چې بین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و د مرکز فیض آباد محکمې په څلورلارې کې په یو موټر بم بریټ کې پنه شو. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نننی بریټ پرته روسه کومې ډلې نه ده منلې او احمدي هم ونه ویل چې دا بریټ به چا کړی وي. خو له دې مخکې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ عبدالحق عمری د وژنې پړه اسلامي دولت ډلې داعش منلې وه. د بلخ لپاره د طالبانو پر پخواني والي محمد داود مزمل د ځانمرګي بریټ پړه هم همدې ډلې ومنله. د تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وايي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس پنه راټولوي په یو بیان کې ویلي پر ماشومانو حملې باید سمدستي بند شي. د ټولنې د نړیوالو ماشومانو هم غوښتنې دي چې د ماشومانو د حق د کنوانسونو او د خوندي ښوونځیو د نړیوالې اعلامیې د سپارښتنو په اساس په خپل ژمنو عمل وکړي او نجونو او هلکانو ته د زده کړو انډول امکانات برابر کړي. د اعلامیه داسې مهال خبریږي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته لشپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې له زړو بانک نوټونو سره د نوو هغو د بدلونو پروسه پیل شوې. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي نن په بیان کې وویل چې د لسو او شلو افغانیو زاړه بانک نوټونه له نن څخه له نوو بانک نوټونو سره بدلېږي. بیان زیاتوي چې خلک کولای شي زاړه بانک نوټونه د افغانستان بانک څانګو او نورو سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي هغه ترلاسه کړي. د هیواد مرکزي بانک وایي چې د بانک نوټونو د بدلون لپاره هیڅ کمیشن نه اخلي. له دې مخکې ډیرو خلکو د زړو بانک نوټونو چلن څخه شکایت کاوه ویل چې زړه بانک نوټونه په بازارونو کې د پیسو د راکړې ورکړې چارې لګون ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا د 5000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثر یې په 2014 کال کې له پاکستان د هیواد تر کډوال شوی دي. سیګار نن سیشن بي پی او ټویټ کې د دې خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بلی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ نوي سلنه خوړو او څلور پنځو سلنه سرپناه ته اړتیا لري او نه څلوېښت سلنه روغتیایي خدمتونو ته. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې هغه مهال په سیمه کې د سختدریزو وسلوالو په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخ عملیاتو په نتیجه کې له پولې د افغانستان خواته راوختي او اکثره یې په خوست او نورو څنګلور ولایتونو کې په کمپونو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. دغه خپل سیمو ته د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ. د بلنکن د سفر هدف به د واشنگټن او ریاض د ترنګول اړیکو بیا جوړول وي. د دې دوه هیوادونو اړیکې له تیرو څو کلونو راهیسې د ایران او د سیمې د امنیتي پالیسیو او پر سر سړې شوې دي. تمه ده چې بلنکن به په پلازمینه ریاض او ساحلي ښار جده کې له سعودي چارواکو او احتمالا ولیعهد محمد بن سلمان سره چې د سعودي رښتینی واکمن بلل کیږي وګوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان هم د می په ومه په سعودي عربستان کیو. او اوکرانی چارواکو پر روسیې تور لګولې دي چې د دې هیواد په اشغال شوی جنوبي کې په دنې پروسیند جوړه د برېښنا بند الوزولې دي. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په وینا د کار د دنې پروسیند ملیونونه لیټره اوبه د سیمې پر لوري ورخوشې کړې دي. زلنسکی د یو تروستي عمل بللې دي. اوکرانی چارواکي وايي نن سهار له دې بریتو وروسته له خیرسون څخه چې سیمې اوبه لاندې کړې دي لسګونه زره کسان له کورونو ایستل شوې دي. د چارواکو په وینا د روسیې د حمله په نتیجه کې د اوبو سطح تر لسو مترو پورې لوړه شوې ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطلب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی د یو موټر بم په بریټ کې وژل شوی دی. وړاندې به پاره پور کې درته په دې اړه جزئیات ولرو. په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ګرمسیرو ولایتونو کې د شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ د زده کړو دروازې هم بند شوي په ډېر به هم در سره پورو لرو دا به هم وری چې په کندهار کې د دوا او جوړولو یو فابریکا پرانستل شوې ده
په اته ساعت کې 2 میلیونه کپسول تولیدي په اته ساعت کې 15000 تر 20000 پورې بوتل شربت تولیدي
دا فابریکا کله جوړ شوې ده او د دې سربېره چې د افغانستان لپاره به دوا تولیدوي د نورو کومو هیوادونو لپاره به یې دوا تولید کړي او ګټه به یې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د کندهار اوسیدونکو لپاره څومره وي د په همدې ته په راپور کې ولرو او همدارنګه د نویدی افضلی چې یو وکیل و او اوس خیاطي کوي چې څنګه له وکالت خیاطي ته رسیدلې ده د دې د ژوند لوړې ژورې به هم در سره شریکې کړو ملتیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی دی او موټر بریټ په پایله کې وژل شوی دی طالب چارواکي وایي د هغه موټر نن سهار د محکمې څلورلاري سیمه کې پنخ شو په دې پیښه کې د بدخشان د سرپرست والی موټر چلونکي هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي له دې وړاندې د بدخشان مخکینی امنی قومندان عبدالحق عمر هم د یوې چاودنې په پایله کې چې مسؤلیت یې دای شو منه وژل شوی و تفصیل له امید زهیر من لاور
په بدخشان کې طالب چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدی موټر بم بریټ شوی چې په پایله کې هغه خپل موټر چلونکي سره یو ځای وژل شوی دی په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي رادیو ته وویل پیښه د فیض آباد ښار د محکمې څلور لارې سیمه کې شوې چې پکې شپږ تنه ټپیان شوي هم دي د په خبره ټپیان ټول ملکی وګړي دي
حوالی ساعت 8:15 دقیقې صبح امروز
نن سهار نږدې 8 بجې او 15 دقیقې له چاودیدونکو توکو ډک موټر چې ځانمرګي بریدګر هم پکې وو د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی مولوی نصر احمد احمدی د موټر تر مخه چاودنه وکړه چې په پایله کې ماون صاحب خپل یو موټر چلوونکی سره شهید شول
درې ورانش په شهادت میرسه
کله سم د دې برید مسولیت کومه وسوالې ډلې نه منلې خو له دې وړاندې د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه په بدخشان کې طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنې مسؤلیت چې په پایله کې هغه ووژل شو داعش ډلې منلی و داعش همدا ډول د روان کال د مارچ په 9 د بلخ په پخوانی والی محمد داود مزمل د ولایت مقام دننه ځانمرګي برید وکړ چې په پایله کې هغه هم ووژل شو هخوا په فیض آباد ښار کې د پیښې په سیمه کې خلک وایي چاودنه ډېره زوره وره وه او غږ یې تر لرې اورېدل شوی دی د فیض آباد اوسیدونکی مشال پسیما کې د پیښې یو بل عیني شاهد بیا د خپل غږ او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل په پیښه کې شاوخوا خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي د چاودنو په ګډون ځانمرګي او موټر بم بریدونه هغه تخنیک و چې طالبانو د جمهوري نظامو د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کوله خو اوس د دوی اوسنی رژیم خپله له دې ګواښ سره مخ دی تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډله مني هغه څوک چې د طالبانو اوسنی حکومت یې د ځان پر وړاندې لوی ګواښ نه مني خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ګواښ جدي بللی او ویره ښیي چې احتمالا د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو سازمان او تعلیمي بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون پر خپله ویبپاڼه خبره کړې ده تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې ده چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریدونه ودرول شي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم تړلي او تر خوا یې د خپل راتلونکي په اړه د نجونو او هلکانو ناهیلي ډېره شوې ده بیا هم ورزو امید صحیح ملتا چې د ډېره پوره تفصیل وړاندې کړي
شاید دای د نامعلوم برخلیک لامل د ژوند یو لبد ورزوي داسې مهال چې برعکس باید دا د دوی لپاره د پرمختګ او یو خراتونکو لپاره د خوښۍ شی به وای کله سم د دې ویډیو د سبت او زای کرنې ته معلومه نه ده خو پکې یو شمیر نجونې د ټولګي دننه د خپل زړه درد د شاعر په ژبه بیانوي لدوی یو شمیر نوري بیا ژاړي په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خبرونکو لیکلي دا ویډیو د شپږم ټولګي د نجونو د چې سکال له زده کړو فارغېږي او باید راتلونکی کال وم ټولګي ته ولاړ شي. خدا چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، دوی د خپل نامعلوم برخلیک لپاره اوښکې تویوي. په ورته وخت کې په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ناهیده هم اندېښمنه ده چې له شپږم ټولګي له فارغېدو وروسته به برخلیک څه وي. هغې ازادي راډیو ته وویل غواړي ډاکټره شي، خو که طالبان اجازه ورنه کړي چې ښوونځي ته ولاړه شي څه ډول به یې دا هیله پوره شي؟
مې ارزوی زیات داشتم،
ډېرې هیلې لرم. د ښوونځي په چاپېریال پسې خفه شوی یم. غواړم چې اووم ټولګي ته ولاړ شم او راتلونکي کې ډاکټره شم.
په افغان نجونو د فشار او زور له لارې د زده کړو مخه داسې مهال نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په یوه اعلامیه کې لیکلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پېښې پکې ثبت شوي دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله وېبپاڼه هم خپره کړې، تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړه ټینګار کوي او له ټولو لوریو غواړي چې دوی ته له ویرې او تاوتریخوالي پرته د خپلو وړتیاو پر بنسټ خپلو هیلو ته د رسیدو زمینه برابره کړي. اعلامیه کې زیاته شوې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر ځای د ماشومانو بشري حقونه خوندي دي او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ په جګړو کې له ګمارنې، وژنو، جنسي تاوتریخوالي، تښتونې او نورو ناخوالو څخه لرې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوي هر ماشوم د ژوند حق لري. حکومتونه باید ټول هغه څه وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته وده ورکوي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بریدونو او فشار راوستو د مخنیوي غوښتنه شوې، خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي په دې اړه وروستۍ پرېکړه د طالبانو مشر ملا هبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه هم کوي او تر خواهی د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې ترې هم ګټه اخیستل کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنې ویلي و افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند موسې چې په بډنیو حالاتو کې یو اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس په نره ټولوي په یو بیان کې ویلي دی چې پر ماشومانو حمله باید سمدستي ودرول شي. خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت اوس څه ډول دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ماشومانو د حقونو په برخه کې له فعالې اوګي امیل نه کړې ده.
اصلا خو په ټوله کې وضعیت ډیر بحراني دی، ډیر بد حالت روان دی. خو د ماشومان چې د دې هیواد راتلونکي بلل کیږي، اما متاسفانه ډیر د تاسف ځای دی، ډیر خواشینونکی دی، ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې د ماشومانو ژوند بالکل خطرناک حالت ته رسیدلی دی، بالکل سقوط حالت ته رسیدلی دی. ماشومان مکتب ته نه ځي، هغه یو ډېر کم فیصدي چې مکتب ته ځي. د مکتب حالت هغه کیفیت دومره ټیټ راغلی دی چې په صفر کې زر دی، ځکه معلم صرف دوی لکه هغه غوندې حیوانات غوندې دوی جمع کوي، کینی آرام کینی وخت پوره کیږي، دوی رخصتۍ نه، دوی علاقه لري چې دوی دپاره هغه اړین تعلیم او تربیه چې دواړه ډېر مهم دي خو هغه باید په نظر کې ونیول شي. په دې حالت کې چون د معلم ژوند هم ښه نه دی، ښوونکي په خپله یو عالم اقتصادي پرابلمونه لري، یو عالم تاوتریخوالي سره په کورنۍ کې په ماحول کې مخامخ دی، او هغه هم په ذهني لحاظ آرام نه دی چې دوی سره هغه سالم او انساني برخورد.
ماغلی امیل، ولې په دې برخه کې عملي اقدامات نه کیږي؟ ستاسو باور څه دی؟
باور مې دا دی چې په ټوله کې داسې یو نظام حاکم دی چې دغه نظام د ټولو دپاره مسؤلیت نه ګڼي. متاسفانه چې دوی تاسو اول ځل د دوی خبرې واورېدې چې روزي الله تعالی نژمنه کړې ده چې هغه ورکوي، بس الله ته بغارې ووهي او موږ مسؤلیت، یعنی حکومتونه خو د ولسونو دپاره خدمات رایه کوي، مسؤلیت لري د دوی د ارامتیا دپاره، د دوی د ژوند د خدو دپاره. نو خبره داسې ده چې په عموم ډول ټولو دپاره ژوند دپاره کوم ضمانت نشته، کوم مسؤلیت نشته، کوم کار او هغه نشته، برخورد نشته. نو خلق دسی یو حالت ته رسیدلی دی چې لاره یې ورک کړې د خپل بقا او د خپل هستۍ دپاره، اقتصاد نشته. د ماشوم هم دا ټول حالات په ماشوم باندې په اول درجه افغاني ټولنه کې هر یو لس پنځلس اولاده لري، شپږ لري، ډېر کم خلک به یې چې یو یا دوه ولري.
د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟
زما په نظر نړیوال ټولنه باید فکر وکړي چې دلته کوم ګروپ چې ګرو درته ووایم، څوک چې دغه چارواکي چې اوس حاکم دي، دې دپاره نور هم تعزیرات باید قبول کړي، نور هم په دوی فشارونه باید راوړي، دا رقم فشارونه راوړي چې د اقل دوی خدمات راکړي خلکو دپاره، د خلکو د راتلونکي دپاره دوی مسؤلیت وګڼي ځان ته. نو خبره دلته ده چې که دغه حالت یو میاشت نور هم دوام وکړي، دلته یو بشري ناورین پیدا پیښیږي، د دې مهار کول بیا نړۍ دپاره هم، نړۍ فقط تماشاګر دی اوس، ملل متحد صرف تماشا کوي. هغه عملي اقدام هیچ چا ونه کړ، ټولو خپل آوازونه پورته کړ، ټول راغلل، دوی سره یې خبرې وکړې، خپل هغه د چا خبره خلکو ته یې وښوده چې موږ مسؤلیت پذیره خلک یو، موږ خپل وظیفې په ځای کوو. اما دا خلک په ټوله نړۍ کې نمونه خلک دي.
خطر پر دې سوچ چې د ماشومانو د حقونو فعال اوږې امیل څخه یې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د هغې نظر پوښتلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی دی چې د دې هیواد په خیرسون ښار کې پر د نپروسین جوړه د برېښنا بند لوزولی دی. د بېخي د اوکراین د جنوب په ځینو سیمو کې زیانونه اړولي او د اوبو سطحه یې لوړه کړې ده. له دې سره دا ویره هم په زیاتېدو ده چې ښایي د زاپوریژیا اټومي پټۍ هم د دې اوبو له زیانونو څخه خوندي نه وي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر دنه پر سیند د نوو کاخوفکا په نوم د پخواني شوروي اتحاد د مهال د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ او وی ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي شوي دي. د نوو کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینۍ څانګې سره په خبرو کې ویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یو سینما او یو پارک لا د مخه سیلاب ځپلی او د معمارۍ د صنعت لپاره ارزښتمنې ودانۍ د زیاتېدونکو اوبو له ګواښ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا د پیښې به د زاپوریژیا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راوبلله. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو پر اوښتو اندېښنه ښودلې. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د نوو کاخوفکا بند سخت زیانمن شوی او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلي ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر رامخکې کوي.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکو اونۍ لپاره پلان شوی و، خو اوس دا موضوع ډیره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطحه تر لسو دولسو مترو پورې لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې ډېرې سیمې یې سیل لاندې کړي لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وایستل شول. ولسمشر زلنسکي پر روسیې د تروریزم تور ولګاو او ویل چې د پیښې ټولې نړۍ ته د دې اړتیا ثابته کړه چې روسیه د اوکراین د خاورې له ګوټ ګوټ څخه باید وایستل شي. ښاغلي زلنسکي پر ټویټر د نړېدلي بند او روانو اوبو ویډیو هم خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي، نو د ده په وینا باید یو متر هم د روسانو په ولکه کې نه وي. مسکو د دې حمله تور رد کړی او برعکس ادعا یې کړې چې دا د روسیې پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف عمدي اقدام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د سونو فارما په نومه د درملو د تولید فابریکه پرانیستل شوه. دغه فابریکه د یو ویا پانګوال لخوا د یو سهمي شرکت په مټ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوې ده. شاوخوا 50 میلیونه ډالر پانګه پرې شوې ده. چې په دغې فابریکه کې کوم ډول دوا تولیدیږي تفصیل به یې د سیمې ناز موږ د همکار په دې راپور کې واورو.
یو بیا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته وتوانېدل چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د درملو جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د سونو فارما په نوم د دې فابریکې یو شریک محمد سید صدیق د دوشنبه په ورځ د دې فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا مهال د فابریکې یو فاس فعال سوی چې د اته کاري ساعتونو په موده کې د 5 میلیونه او 6 لک ګولیو 2 میلیونه کپسولونو او 6000 بوتله شربت جوړولو ظرفیت لري. دی وایي دغه فابریکه د WHO او GMP په نړیوال سټنډر برابر ده.
نو فارما د افغانستان د دوا د ضرورت په حساب چې څونده به دا ضرورت ترپه کې امکان لري تر یو حده پورې، او خصوصا په هغه شرایطو کې لکه د کرونا مسلې چې رالی کیدای شي چې د افغانستان ضرورت تر ډیره حده رپه کې. خو په اوسني شرایطو کې سنو فارما 6500 لک ګولۍ جوړي په 8 ساعته کې، 2 میلیونه کپسول تولیدي په 8 ساعته کې، 6000 تر 9000 پورې بوتله شربت تولیدوي.
د فابریکې مسؤلان تبې چې ډیر ژر به د یادې فابریکې پر دوو نورو فازونو هم کار شروع سي چې ورسره سم به تولیدات زیات او ډول ډول درمل به تولید کړي. د یادې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمر وویل چې هیواد کې دا مهال د درملو د تولیدولو 6 فابریکې فعالیت کوي.
اوس هم د مونږ له ادارې سره ترکان رابطې کوي، د پاکستان کمپنۍ رابطې کوي، ایرانیان رابطې کوي، او د ټولو دا کوښښ ده چې دوی له سنو فارما سره د کانټراکټ مانوفیکچر په اساس باندې کار وکړي، خپل تولیدات دلته جوړ کړي، او هغه تولیدات چې دوی دلته فلحال نشي کولای هغه دوی په هغو هیوادونو کې جوړ کړي. که د مونږ هر ملي سوداګر داسې فکر ولري لکه دغه ټیمې چې لري، لری نه ده چې موږ د درملو په برخه کې، موږ د طبي تجهیزاتو په برخه کې
د سونو فارما فابریکې د پرانیست په مراسمو کې سوداګرو او پنګوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پنګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خدماتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
افغانستان هم منطقوي او هم بین المللي تجارت ته اړتیا لري. موږ به تجارت هم نس کولای چې د دنیا سره کاروبار ونکړو، او صنعت مو باید حمایوي صنعت په دې خاطر وي، په برق کې باید کومک را سره وسی، په محصولاتو کې باید کومک را سره وکړي. زموږ برق درې ځای را رسیدل دي، ارزو مې ده چې په دغه برق کې زموږ سره پر همکاري وسی، او کندهار ته باید نور برق راسي. که غواړو چې کندهار په یو صنعتي مرکز بدل کړو، د هیواد جنوب په یو صنعتي مرکز بدل سي، موږ شي سرخانې ولرو. زموږ هغه صادرات چې موږ لرو هغه که موږ خارج تاسو موږ هغه ته سایه واچو او د هغو دپاره ځای ولرو.
د یادولو وړ ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوارېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ژوند په سفر کې کله کله داسې څه پیښیږي چې چا یې اټکل هم نوي کړی. لا وکالته د خیاطۍ ماشین ته کېناستل. نوید افضلی همداسې یوه مېرمن ده. له نوموړي سره زموږ همکارې ثنا کاکړ خبرې کړې دي، او دا راپور یې د هغې د ژوند په لوړو ژورو چمتو کړی دی.
2020 کلن نوید افضلی له 1995 لمریز کال څخه د طالبانو تر بیا واکمنېدو پورې د مدافع وکیلې په توګه د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کړی دی. د یادونې وړ ده چې میرمن افضلي په ښوونځي کې دوه کاله د لیاقت ازموینه ورکړې او له همدې امله په ډېر کم عمر له ښوونځي او بیا له پوهنتون څخه فارغه شوه او له فراغت وروسته یې پرته له ځنډه په کار پیل وکړ. اغلی افسری وایي چې خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له وکالت سره مینې دې ته اړه کړه چې په دې برخه کې زده کړه او کار وکړي.
البته ډېر مینه شوق مې و چې زه یو موفقه او کامیابه مشهور وکیله شم، خپل خلکو او وطن ته خدمت وکړم. چا ملاتړ نه و ما تر شا باندې خپله مې همت کوله.
اغلی افزلي د خپل کاري سفر په اړه داسې وایي:
په 1995 سفر تر طالبانو راتګ پورې مې وکالت کړې ده. یو کال یو امریکایي دفتر و، میاشت مې 12 قضیې پر مخ وړلې. بعد د هغې نه شخصي در وکاله مې خلاص کړه چې هغې کې هم مختلفې قضایاوې پر مخ وړې دي.
خو نوید افضلي څرنګه چې غوښتل وي نه شو کولی خپل دغه کاري سفر کې مخ ته ولاړه شي. د نوموړي په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې ته اړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي او د ژوند د پرمخ بیولو لپاره د خیاطۍ ماشین ته کښېني.
کله چې مهاجر شوم پاکستان ته راغلم، خیاطۍ کوم نو ډېر د کمی احساس کوم او همیشه افسرده یم، جګرخونه یم. مسلک سره مې ډېره مینه و، اوس هم چې کله خیاطۍ کوم ژاړم، خفه کېږم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د عدلي او قضایي ارګانونو په ګډون په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړې. خو نوید افضلي وایي عدلي او قضایي برخه له ښځینه وکیلانو پرته نیم کړې ده. نویده افغان نجونې هڅوي چې همت وکړي او هېڅکله ماته ونه مني او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. اغلی افضلي وایي چې خیاطۍ له پخوا یو څه زده وه او کله چې کډواله شوه د اقتصادي ستونزو له امله یې دې مسلک ته مخه کړه چې اوس له دې لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. خو هیله لري چې شرایط بیرته سم شي، خپل وکالت ته ستنه شي او لکه څنګه یې چې هیله درلوده یوه نامتو وکیله شي او خپلو هیوادوالو په ځانګړي ډول ښځو ته خدمت وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه د آزادی رادیو سوتون کې ماشین ته دا پیغام پریږدم. په دې اله چې زموږ د بادغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ پروشر د طالبانو وشر پر شل باندې ټوله وي، شاژې پر لس باندې ټوله وي. هیله کوم د دغه مسلینو څخه چې شاژ خونو خلک تر پروشر وچکالی هم ځپلی دي چې لږ مرسته ورسره وکړي. په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر مټره ډېر باندې تګ و راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دی لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک موږ تیار جوړ کړي، یا دا د وطن خلکو ته وایي یا په یو چا جوړ کړي. دا ډېر نابود خراب دی، نه سړی مریض پر بیا والای شي، روغ سړی وژني چې پر دغه سړک باندې ځي. داسې کډې وکندې لري.
بلی السلام علیکم، خدای مراوله د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم، افغان د غورک ول کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري، زموږ برمې وچې دي، وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ کچیر د زموږ د بند غم راونه خوري، موږ کېدلی سي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو، یو د یوې خواته ولاړ سي، بل د بلې خواته ولاړ سي. پیچي برمې مو راوستلې، هغه مو وویلې، هغه هم نتیجه نه کړه. ور د نور برمو خو دروازه تېره سوله. نو شار کال مزیرې دغسې وویلې چې اکثره ځایو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم باندې و. نو وروره زموږ د مسلینو پر اړوند چارواکو پرې دا زموږ غږ ورسېږي چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث لرو خو د دغه بحث تر خبرېدو اوړاندې ورزول لندو خبرونو ته خو یو یادونه کوم چې ازادي رادیو د موسیقي نوې پروګرام پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې پیغام ورته پریږدئ او د خپلې خوخي سندري ورکی وغواړئ. وسمو ورزول لندو خبرونو ته.